د ژوند رنگونه
دوستان زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پوري وبخې د سهار له 2 بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پوري په لندو سپو 1925 د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12 شپږ نبي او ریدل شي د ژوند رنگونو پروګرام کې نن ز اجمل اندر سره ما او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی ریپورتونه ګوري خو دوی خپل څه ډول ژوند لري په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګ نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورت ورکوي د ریپورت لپاره کافی تحقیق پکار دی کافی معلومات پکار دی دا به راټولوي او همیشه د ریپورت یو اړخ د تاسو د ریپورت نه د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي خوشحاله نه وي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې لبیلا بیلو لورو محدودیتونه راغلي ځینو رسنیو خپل هغه بودیجی کمی شوې دي مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمی کړې دي خپل کارمندان کم کړې دي ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوې دي د موسیقي خبرونې نور تفریح خبرونې د محل په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته زیاتره ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي ډېر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنگونه هم اماسي چې د نورو افغانانو د ژوند رنگونه ملاوی دی دی دوی دی ژوند رنگونه هم داسې دي ګن ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړي یا کار کوي یا کارونه لاس ورکړي دي نن را سره له افغانستان نه هم داسې یو ژورنالیستا مجدا عزیزی په خبرونه کې ملمنه ده لدی سره به وغږیږو چې په خاید سره کار کوو زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسته کوي مجدا جان خبرونه ته ستړي مشي درته وایا چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي
ډیر زیات مننه سلامونه مینه د نختاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي بیا ورسره د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پانتون ته کامیاب شوم لاغې نه ورسره بیا ما سرو کړنه د حقوق پنځي ویل د دې ته څنګه به ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی په هغه ښه وخت چې د تا په یادیږي چې خوشحاله وي د خپل کار نه له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول
ډیر زیاته مننه اجمل جانه ما په مختلف رسنیو کې ځینې تصویري رسنیو کې ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی په مختلفو څانګو کې لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د گزارش په برخه کې کار کړی په ځینې رادیوګانو کې د وایاندو په توګه د مختلفو خبرونو لکه اجتماعي خبرونه اقتصادي خبرونه او د نیوز په برخه کې مې پریزنت کړی دي نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی
ل کوم خبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولی
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغه د فرق کوي ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شخص ورسلري په اماغه برخه کار کوي خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې وو زمونږ ځینې خبرونه د سوي چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته کول او هغه بیا نشریدل نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدانو چې आवाज خزینه وي یا مشخص یا قشر شداس نو نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ جوړول چې دغه محدودیتونه نو چې आवाज باید اوس چې مونږ ور आवाज الکان زی او هغه خبريران چې نارینه دی هغه کول شي لاشي خو مخکې د سنه وو چې هر هم خزینه کول شي او هم نارینه کول شي چې په دې برخه کې کار وکړي بیا زما لپاره چې ډیر خو او ما په کې غزان خراحت احساسول امده کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډیر خو
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنسی ویل دی، خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسی نه لري، نو محاکمو ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي، ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاري ورځ دې څنګه پیل دله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللې، روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاري ورځ څنګه سهار پیل ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیمات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي، په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ښه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټوله ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ. کله چې ما وظیفه درلود، نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تقسیمات درلود، د تقسیمات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره، خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي، هغه هېڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي، نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې، څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت و په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول، بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شرکت په دا دا به نه نشي، تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2-3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده، هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
دی هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کول. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهمو؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږئ، په وس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تاته د تا کورنۍ ته څومره مهمو؟
مخکې چې رسنۍ هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و، ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پر مخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړلی شو، یعنی موږ عمله درلوده، مونږ ته د وخت وخت ډوډۍ ورکول سهار، او دا بل مسله ده چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت همغه سپانسر کېدل، د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوو څه فکر کوي چې دی هغوی کارونه څنګه وو؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و ټور کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښودی.
وس ته کار نه لري، دنده د لاسه ورکړي، ولی
خا ما چې په کوم رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوه غوي د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وران که هغه دلیل زه قبل لرم په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده، هغوی د خپل اغم پرسونل لس نفر ته وکړه په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابره کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له دندې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې ورځ دې څنګه تیریږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړي؟
انسان په ژوند کې باید هیڅکله خپل اهداف څخه لاس وانخلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم لاسته لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې مونږ هره ورځ سا اخلو او زموږ کورنۍ مونږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان خپل از
ذکر مطالعه ورسره کوي. کتابونه میتابونه تشل ولي ورسره
تاسو خو موضوع ته اشاره دل از ما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې می په دې باندې شروع کړی او خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسئله. ما از په هندون دوره کې چې ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا دا هغه ټول هغه مراحل خلاص شو یعنی تمام شو د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مدبته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سری برخې را سره ووایي؟
ولی نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارون ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی په کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې انجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همده دی، او د دې تر څنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي، دا ورسره ډېره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خو هسېم اوس تیریږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي، دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي په هغې موږ همیشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډیره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې 3 کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دې وخت کې ډیره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي، او د دې ترڅنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، د دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه کړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي ځان لپاره، آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډیر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیستي په توګه کار ته ستنه شي، یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فلحال چې زه درس ورکوم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکوم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي، یعنی زه په کور کې د څه چې ناستې یم داسې یو دستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک، هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي، بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیسي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي، دا یو وخت لپاره دی، او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ترڅنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې 3 کاله وشو په افغانستان کې د تاسو فکر، مونږ او تاسو دوی باندې فکر کوو چې یو نجلۍ لسم صنف کې و اوس به یې مکتب خلاص کړی و، یو پوهنځي کې به و، د به درس ول 3 کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي؟ نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه همدا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې، که هغه ژورنالیست ده، که هغه یو انجینر غواړي وشي، که غواړي یو په قضا برخه کې درس وای، که هر برخه کې دوی غوړ وای درس وای، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکول شي خپل هر هیله چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ نه دی کړی، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زمونږ ولس چوپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر، مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلی پاتې شي؟ لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلی پاتې شي، آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که هم دسته ادامه ورکی نو هیس کلا خو با مونگ دسته کس مونه لو چه نور سر مرسته که اغا بزان سر سرنگ مرسته که چو اغا وکولشی نور سر مرسته که ترسو چه ده انسان اغا تعلیم که چه دیره پر مختک مونه کنی اغا نوشلی مطالعه مونه کنی پوه نوسی ولست اخپل لخپل سخه زان سر چه مرسته مونه که چه اخپل ولست سر هیس کلا مرسته نشی کوله نو چه اجله پا کور که دری کالا کی گی چی اغا پا بخپل کور کې دا او نشي کولای چې درس وای او تعلیم وکي نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو کوم اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې افغانستان کې نجونې مکتب نشي که زموږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پرېدو عربستان د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي موږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف موږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي نه دا ټوله د افغان نجونو دا ټوله مني او د دې ته څنګ غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره د هغه نجونو سره چې په کورونو کې ناستې دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر ښه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي که څوک غواړي ژبه زده کړي انګلیسي زده کړي که څوک غواړي نور شیان زده کړي فکر کوي چې د آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بیلابیلو سیاسي او نورو مسایلو له کبله د طالبانو د واکمنۍ له کبله له زده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هیڅ وخت کې نشي نیولی د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه باخبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري له خپل ښوونکي څخه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پوه نشي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته ځواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دولسم چې دوی کولی شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کولی شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کولی شي هماغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې ته څنګ داسې نه ده په هر کور کې اوس مهال که موږ وګورو یوه خور یوه ورور یې حتماً مخکې له دې څخه د پوهنتون نه له مکتب نه فارغه دی له خپل کورنۍ څخه کولی شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او تر هغې تر څنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغې نه ګټه واخلي او که دوی کې توان شته او مالي لحاظ نه دوی ښه دي دوی کولی شي ځینې زموږ ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هغې هیوادونو کې هم درس وایي خو که دغه شیان ورته مویسر نه و دوی کولی شي چې یوازنۍ لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وایي خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس حتماً شتون لري چې دا باسواد دي دوی کولی شي هغې نه ګټه واخلي او انټرنیټ که دوی انټرنیټ ته درسرسی نه لري نو دغه ګزینه ورته ښه دی چې په کور کې درس وایي که لري نو کولی شي چې خپل دغه نور صفحات چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولی نشي هغې نه ګټه واخلي، لاغې څخه لاس واخلي، او یوازې کول شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی. او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینې خبرون لري، ځینې سنفونه یې دایر کړی دي چې په ور په اونۍ کې درې ورځې کې دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي، هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي. او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرون لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي.
تاسو نه که یو شیبر سره اوسئ، موږ سره یو بل افغان خبریال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاله نه وصل شوی دی. زبا اوریدونکو ته د ده پاړه باندې لنډ وایم. رحمت الله زیارمل له ادبیاتو نه فارغ دی، په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې ده، خو اوږد عمر یې له رسنیو سره کار کړی دی. په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه د هلته رپورټونه برابرول، او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونه وروسته کډوال شوی دی، په اروپا کې اوسیږي. زیارمل صاحب، ته خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې که نه؟
ډېره زیاته مننه اغلی صاحب، تاسو ته د خپرونې ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت. ډېره زیاته مننه کوم چې فرصت مو راکړه چې په دې اړه سره خبرې وکړو. که رښتیا درته ووایم، ژورنالیزم یو ډېر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره. زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اورېدلو، د دوی خبرونې به مې اورېدي، د دوی مرکې به مې اورېدي، نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغسې یوه ورځ په راډیو کې واوسم او ما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه، د نړۍ د حالاتو په اړه. نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې وه، یو وخت د ارمان پوره شو، مګر له بده مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شوه. که څم ما د افغانستان د جمهوري دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې په خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار له پوره ننګونو سره مل وو، او د همدغې ننګولو له امله وه چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفه یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغه مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړیږي په طبعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دې نه محروم شي او یا درته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه کړي، ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار و، او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چیرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور خاوند ورته ویلي وو چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، نه وخت دی ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاسو دغه ټول لاړې د حجرې شمارلې وه. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي وو چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ شل کاله کېږي جوړه کړې ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د دې کوټې لاړې شمارل. ده ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او ناڅاپي دا ورته ډېره ګرانه ده. او که رښتیا ووایم پسې خفه یم.
د ژورنالیزم یا د خبرنګارۍ په برخه کې کدا راته وایي چې مثلا په خبرنګارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرفه رپورټونه ورکوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلویتوب کوي د یو ډلې د یو طرف،
ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وایا چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ وي. کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دواړ خونه لرل څه ستونزې وي څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې.
بالکل په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهمه اصل ده او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا ده. مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیه به موجود دي، یو پرمختللي هیوادونه دي، یو مخ پر ودې هیوادونه دي، یو وروسته پاتې هیوادونه دي. په وروسته پاتې هیوادونو کې کله غوا او پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو حالت د سیاسيونو حالت د ګوندونو حالت د مخالفو ډلو ارمن ډیر زیات کشمکشونه وی او حالت قوانين نه تطبیقيږي، بل وی مشکل د جګړې وی په کوم یو وخت کې جګړه وی حالت نه واجب د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې، بلکې یو خام نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دي، هغه قوانين چې په سیمه ییزه کچه دي، هغه کې چیرته عمومی قوانین دی او که جزوی قوانین دی چې دا تطبیق کی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونو سره مخ ده. ستا مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دی ګوندونه دی کتم دا په ټولو ټولو نکشته، مګر تر ټولو سخت وسلوال مخالفین دي او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې دغه چې یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړي توګه دی لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده، ځکه که چیرته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او ورسته پاتې هیواد کې یو، اول ته هر ورځ انسانان مري، ال تخلق وږي، ډوډۍ نه لري، کالی نه لري او نور ستونزې لري. اول ته هر شی به یو څوک په سندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي، نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دوی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دي. ښکارا ده چې د رسنیو محتوا ډیره به په مشکلاتو ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپړل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي. کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا، یعنی هر ما خام بم دا تشويش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي، کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي، کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي، ننګونه وي. مګر دغه ټول ننګونه سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د جوړه مسلک زما د مینی مسلک، نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته سړی دی ننګونو ته تسلیم نشي، بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې ته په سارو بایلي. مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه. په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنې وخت خپل ژوند بایلي. ډېرې شي خاطرې په کې شته، ډېرې باندې خاطرې په کې شته، او په دې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږي وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي. مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیه وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اکثر او کې کراشو د ژورنالیزم په اکثر باندې حق لري او باید کار ورته وکړي. یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې، زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپویږي تر مونږه، مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې البته هر ژورنالیست هر چا په لومړی خپل جغرافیه خپل خاوره خپل ولس او د اماګ وطن قوانین مهم دي، یعنی دا هغه سره کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیه او د خلکو غم ورسره ده. نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو، منتها په جغرافیزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدنه، هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو بلکوي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ده، ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم دا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي، او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجود دي. چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي، په دې حالت کې هلته ژوند کول او په دې حالت کې هلته د ژورنالیزم اصول تطبیقول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې پخوا هم د معلوماتو په برخه کې مشکل وو، مګر د رسنیو قانون معلوم او د دې په رسنیو د قانون تر څنګ هلته په دې برخه کې جزئي قوانین موجود وو، د دې تر څنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې، یعنی په یو وړوکي ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود وو، او دا د دې باعث کېدلو چې ژورنالیست ورشي، د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخې ته کینی او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو، مګر تر دې حد نه وو چې ته د تصویر وانه خستل شي، یو څوک دې تاته ځواب نه وایي، که یو چا به تاته ځواب نه ویلي تلیفون به دې ځواب نه کوي، ادارې ته به دې پرې نه ښودلو، تا بیرته عکس العمل ښودلی شو. ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتلو، والی ته شکایت کولو، وزیر ته شکایت کولو، بل اخر ودا حل لار ورته پیدا کیدله. مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته دی چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کې یو، د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پرې کیږي، ځکه مخکې مو ول چې دا مسلک دی. معلوماتو ته لاسرسی سخت دی، که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته، مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم، ځکه یو خپل خاطره وایم، ماته د ویداري یو مسول کس نه غواړم به مشخص کم، یو مسول کس راته ویلي چې مونږ یو لوی اداره ده، مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنه وکي تاسو راشي د مونږ موضوع ریپورت کړي. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو، دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکې وکړلې، ټول خلنم راوخستل، بحث هم پیوکې، او دا د دې معلوماتي اداره و. پدې شي به چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ماته د غیداری مسور ټلیفون وکي، ماته ویلي چې بالا دا گزارش خپور نشي، باید دا نشر نکړي. نو ما ورته پدې کوم ټول اورس کار وکي، او تاسو چې څه ویل هغه ټول ویل، مونږ غندول په پام کې نیولې ده، او دا باید وس نشر شي، دا خو مونږ حق دی. نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه پدې باندې نه پوهیږم چې ستا حق دی او کدي ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده، ستاسوون مهم ده، وجه جوړ نه ده، او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده، نو سعید موږ یې نشو بندولې. په دې یو یو واکه چالتہ اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي، او په دغه نوم باندې هیڅ شی سعید په شپای توګه خو به وایم راجیک شی ووایي چې په خوانیو قوانینو ته درناوی کیږي، مګر په عمل کې نه کیږي. د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغله زرمل ز اعظم یو اوریدون کې دی لد بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي، مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي، مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
خاص روزګان
ستړی مشي خبرونه ته مونږه نن د ژورنالیستانو په ژوند باندې غږی گو، که تاسو سوال لرئ مهرباني وکړئ. ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری؟
یا ساری نو خو یې په دې کې د دې مشکلاتو سره
معلومات تر لاسه کوي. موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو
معلومات
معلومات ترلاسه کړئ.
مهرباني وکړئ دا رادیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اوریدونکو غږ ناراضي زبرته معلومات ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر یوسف د یو خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړیکه
مننه. تو حساب لتاسو بو واورو ستړی مشي خبره
مننه. روسیا هم خیر یوسف جرنالیزم روسیا هم یو سپیشل وظیفه موږ ډېر وخت خبرې ستاسو د ازادي راډیو سره ډېره رابطه لرو، بلکې له ټولو بین المللي راډیوګانو سره یې لرو، بی بی سي او اشنا او ازادي راډیو له ټولو سره. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو. تاسو زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده. تاسو ښه ژورنالیستان یاست، نطاقان یاست، د ژورنالیزم اصول هم تر ډېره حده مراعت کړي دي. نو موږ هم ستاسو ښه ډېر ښه زده کړي دي، سری شان د کلی دی د ستاسو د رادیو د ژورنالیزم او ستاسو برکت ته موږ ستاسو منندوی یو. خو روسیا هم ژورنالیزم یو سخت وظیفه ده. ستاسو د ژورنالیزم ستاسو د تکلیفو موږ خبریږو. ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي، حتی ستاسو بعضي ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ په افغانستان کې. خاصتاً په افغانستان کې روسیا نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي، ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ وو سیمې ته به خلک ورلو، نطاقان به ورلو، یو رپورټ کې ترتیبوو، هغه به له سختو مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو، خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري، اسانتیاوې هم لري، خو د دنیا ژوند ده. خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې؟ ډېرې ژورنالیستانې یا ډېر ژورنالیزم له بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم، نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوشاوه؟ او بل پښتنه ملایګه د خداده سیاي استاسي نوري مرګري وسم په ژورنالیزم یا په یو رسنۍ کې کار کوي کې نه کوي؟ هغه څونه دی لري او کله مننه.
ډیره زیاته مننه. تو حساب کورم آباد ورسته به زه وګورم چې هغه میلمنه موږ سره پلان کی اتمن به ځواب وایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګری دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و. خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
دا سمانه را چې تاسو څه تاسو خپل نظر وړاندې کوي واکه هغه څه دی چې ژورنالیست دی ډېر ښه سپېشل وظیفه ده. محترم صاحب موږ تاسو د ژورنالیستانو سره ډېر خوشاله یو. ډېر مثال د خبرې د قدر په سر ګرته ګورو که تاسو مثال د خبرې ژورنالیستان یې که داری رسنۍ واکه لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته کړل ژورنالیستانو ډېر قرباني ورکړې په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. الله لازم شایسته شایسته خبرې اعلان کړه. ستاسو د رسنۍ و که د نور رسنۍ و په شهادت ورسېدله په دا سپېسلې خدمت کې. ان صاحب محترمه د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، ډېر شایسته زمینه برابره کړي، د امنیت لپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي چې هغه زموږ ژورنالیستان په خارج کې د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د ژورنالیستانو قدر او احترام. ان صاحب محترمه ما مخکې اشاره ورته وکړله زموږ په زړونو کې مثال د خبرې پروت دی. ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. ان صاحب محترمه تاسو زه ستاسو پوروړی یم، تاسو زما سره هم ډېرې همکاري کړي دي. ان صاحب محترمه که ستاسو یاد زما بچیان مریضان او د هغه په اړه تاسو راپور جوړ کړئ نو زه ستاسو منندوی یم. پاله دستا صفادر وکي او پر ټول جرنالستان زما دا غږ دي چې مثال د خپل سپیشل وظیفه ته ادامه ورکړي مثال جرنالیزم پرې نه دي ان سمو تر
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه تل سب کورم آباد خدام سلامت لره مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ما چې مخکې مې وویل منندو یو زکه چې دا اوریدونکو دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید واضح دا وسی چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکو با خبر وساتی دی اغوی په معلوماتو کې اضافه وکي او هغه معلومات چې دی اغوی دی ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کی. یو ستونزې زیارمل سبا میشوا په رسنیو کې کله چې ته ریپورت جوړی خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول دی همیشه دوه طرفه دی قضیه په ډیرو مواردو کې طرفونه لري لکه کڅام د قضا دند خوبنی یغه خوب ډیر ستونزمن او ډیر دقیقې خو ژورنالیزم دی ته ورته یو شادي تب د دوه کسانو ترمنز ک فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو باتمن کوي چې یو طرف سوای بل طرف سوای او په میدان باندې چې هغه کوم پیخه شوی کوم موضوع ده کوم مسله ده هغه څه ده څنګه وو پتیرو کلونو کې ځنه غواړم په دې وسنی وخت باندې به بروسته بیا درنه تاسو وغږیدل په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې ریپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې ریپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي د ده په مخالفت کې هم دی نه وي پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو نو چونکې په خوا چې وا د جګړې یو اړخ معلوم چې اوس واکمن دی کله چې په دې باس کو اتمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول او کوم سم باس کو په ارته تیب قدم مستقیما راوړو سیاچینو پوری یا د پخوانی حکومت تړلو خلکو پوری او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پوری خبري په خوا په چیرته مثال د زموکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو اول خو د کیچ شکلو مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت او چې تا غ دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبه دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی به په بل موضوع باندې مصروف شي او د ازمو موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطي وي فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول دي دا ترلاسه کول سخت دي. بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات ته په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چیز مکه غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولت داواگیر دی او کنه د دولت دا ول دی شخص نی ولی او کیا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چکلتا دی باندې هغه کار معلومات راکولول او بل اخر به دري مشت دي خواري وکړه ورته به ورسېدل یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا ډیر ته به دغه جواب چیو دا د دوالو خولته دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ نیسو دا به اصل عمل به د جرنالیست په وړاندې خنو په څه معنی هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه به په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه را پورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راست ترګن شو هغه په دې خو باندې د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې واځي ورته تیار مړي خلک ورکول شو او زبېت قانون تطبیق شي د هغه خو په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کدل ته خو سما باندې خلک نیو کیږي د قضیه بل اخ چې هغه غټه به کړی و هغه سره به دا تشويش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع را پورته شو شور جوړ شو وس بنو دې د ډیر زیات توان وشي ملکیت به تني واخستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله واغه به ولسو زکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل له ټلیفون کوي او په دغه وضعیت کې د ژوندستان ستاینه کوي زه فکر کوم چې کپخوام وو او کوسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټ خوندي شي. د دې خلکو د ګټ د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکاره ده چې مونږ ننګولې ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیږي. نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دواړو خواوو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی. که مونږ به د جګړې ایزو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دواړو دلته یو بل خبره مو کوم. نو تل به نیولې وکه دا و چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډیر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خبري یار کام کم خبري یا نه راځي سیمې ته. مونږ د دې باوجود مونږ به ډېر سختو ځایونو ته تلو مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو خو هغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د هغه وطن هغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري. زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی. پریک دی چې به طرفه معلومات را واخلي او دا به ته خلکو ته خبره کوي. په به طرفه معلوماتو کې هیڅ چا ته ځان نه رسیږي او یوازې ګټه لري او دا ګټه د ولست لپاره ده. خو که چیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منکیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي دا په شوري توګه نه وي. تا د ناسمو معلوماتو لامل یو د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دي چې د قضایاو اړخونه دي.
او ډیر زیاته مننه کوم له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه له موږ سره شریک کړل. هغه اوریدونکو مننه چې د خبرونه ته زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغي خی چاري خدای مو مل شه.
ja په جنگ وې دا دوا کوریشت من د وطن صوب په جنگ وې دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن صوب په جنگ سوداگر ز خنړو جنگلو خوړو زامندا وطن یو غیبی رغم خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل د ټکه دوکوي پکو مسترګو د گل د ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چا